افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه ته موزنور یاست. نوري هر کله کوم پایلې د سات خبرونو کو. د امریکا د عدلي وزارت وايي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و. د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې توحیدی په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی و. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دوو ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د پرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د درې غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي و چې د خیبر زولې په ریګلالمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې ده چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی، خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخیږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کول او د نویو د رامنځته کولو لپاره یې وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هسبس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروټین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا ای آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوې وه. افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ وهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړ لوب ډلې دوهمه سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نه شي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کل خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لوی موټر پر مخ پرانستای دی خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاډا کې ولاړ و او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله چې ما مال خبر ته ورسېد چې کښتون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرې د لومړنیو انتخاباتو چې شل کاله مخکې په همدې ورځ یعنی نن د اکتوبر په 9 ترسره شول کتنه کړې ده.
خزړه لاړه ما خپل ولسمشر مونږه ټاکه اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول د پاره سخت یوازې ما د پاره نه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغه هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړي نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوه اړي بدل نشي. نور جزئیات د سناکا کړ پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سیشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو پرېکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګریز سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپله کړنلاره یې نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې له طالبانو سره د اړیکو دی کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نوموړي وویل بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره یې د طالبانو لخوا پرې ظلم دوام لري د دوی د ښکېلتیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزي فرمانونه بیرته واخلي او ډاکټر لاسه چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلند پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو ته بیرته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو او بشري حقونو یوه فعاله چې نغواړي په راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړی.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کړي. افغاني میرمنو ته سیدا سی باید نو ویل شي چې موږ به د ترشا ولاړې وو محدودیتونه چې د افغاني خويندو لپاره هم د حمله اسلام سره په ټکر کې دی او هم له قانون سره دا باید دوی سره و نه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لیمی اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړی دي. افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، په هنتونونه بند کړي دي، هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري او دغه جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره حادي حالت کې راځي دا د دې بیان کېږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د درويستم کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې پر افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشري د روانو انتخاباتو په ورځ برید تر سره کړي. دا 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلی وزارت وای نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلی چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلی وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځانګړي ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستي وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمنې او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شمې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومان ته لمرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کیښود. اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته هم د جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوه کلاشینکوفونه اخیستي دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځې ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلی وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر 30 کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سه شنبې په ورځ په محکمه کې را څرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما ښار په څنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلي هغه میرمنې چې ځانې د توحیدی ښځه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بل ورته شاون وان ډایور چې له افغانستان د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جدي دي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامته نشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یوش میر افغان سوداګر وای غلام خان بندر کې د لوی موټر رو د غنې ګونی او د پاکستان لوري د زینو محدودیتونو لکبل د مالونو په صادرولو کې لستوند سره مخ دي. دوی وای د خوست لوري ته په سلګونو بار وړونکو بارلون کې موټر چې تازه میوي او سبزي پکې بار وې د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خپل رپورټ کې
سره لدی چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارون کوموټر او تک او راتک موجود دی او یو بل لور ته مالونه لګول کیږي. خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وی ولی د ورځې په جریان کې لګو موټر د تک راتک اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان تنګور صدروی مشال راډیو ته ول
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله سیما مال په خبرته ورسې ربانه تما و نو تقریبا مال خاص لاله دي کښتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکات کې تیزوال راولي بل په بارډر کې تیزوال راولي.
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ترې بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ د ترانسپورټ لارې ساده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجاري اروپي پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خدا غدای چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کورې موټر او اوس د ټول موټر د غلي دي سبزی وره دا وښتا سو درېږي دا خوسیزن دی دا پته نشي شپږ میاشتې به و میاشتې به دا غو داسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تلنه په کار چې 50 ګاډي ورسره کوله پرې خوای دا اوس موږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځنی وخت سوداګری ژتوکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډوري ستګوراته کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یادې درې مشر نواب امیرزی وویل
د زمين چارواکي چې د دې لارې مسول دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې ناراضي یې موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچېرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو زموږ مالونه به هم درځي تاسو ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات یو دي مالونه وریږي او سیمټ یا نه خرابېږي.
کڅه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته وربند د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خود خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر پر رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغه ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. د غیدارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پانه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه دغه ناروغي درې ډېر مثبت پیښې ثبت شوی خو دا شمیر ډېر دو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغي په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغي خبرېدل تایید کړل.
په پاتہ باندې تاسو ورو ده ډیر د ډیر پر مجاهدین او تر عام خلکو ګرځي په دغه باندې اقتصادي ولادت دا شی دی چې د بازار په تام څخه تفاصه او ګټه حلیا او هو چې دا استشاره او کړي دغه د عمر سپور اقتصادي اقتصادي د پروسه او صبر روانه د مشتاق
د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې میرمن یې په دیناروغي اخته شوی ازادي رادیو تایبو ویل
دا زما د لوکوم مور دا اوس کې دا غمر زور تر غلې او اختصاب و نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نست نه نو سب دا یو د غمایش مثال دی د خمه خاص د غوکندار نو سه په یو د شم خو زیات تقریبا د سه هفته د مخ کې بستا به مرز یخته وش
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو غمی ازادي رادیو ته وویل
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیره زیاته شوی ده ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې په جنو کلو کې مکمله کورنۍ پخته ده د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي
دای وای کته هم د امیر روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایی ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري ډاکټران وای چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي
ملاریا د مرزي د اخته کېدو لازمي دایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کو او کړکۍ ته به یې چالی وي د هغه سره په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو یا په خونه کې باید خپل جال ولرو د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ځای چې موږ څه ویدیږو چې د مچیر په دوا باندې هوال سي او د هغه سره په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو او ولاړې وبا او دمونه باید پرې نه ژوندو
یا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا ده حشرې د غوماش په وسیله د انسان بدل ته انتقالیږي او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماش ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو دمو په دغو ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخليږي او دم ځین جوړیږي د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي لکه د سر درد د بدن درد تب او خولې بدی
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او لسیلابونو وروسته ولاړ یو به هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 680,000 کسانو ته رسیږي
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لومړنۍ انتخاباتو له شلمې کلیزې سره برابر ده د دوه انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 تر سره شول حامد کرزی د دې هیواد ولسمشر وټاکل شو د یو شمېر افغانان چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای ل دې عمل نه خوښ دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه سي انتخاباتو حق ترې اخیستل شوی
احمد جواد شپک پنځوس کلان دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپله رایه یې په ازاده توګه د خپلې خوښې نومان ته کارولې وه
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه ډیره ښه خاطره لرم احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم یو انسان یم او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته ورکړم خو اوس هیڅ ټاکنې نشته دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده
په لومړی ولسمشرۍ ټاکنو کې ټول ښځو او نارینه وو چې عمر یې لا 30 کلونو لوړ وو حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رایې وکاروي چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی وو او د رایې ورکولو صندوقونو ته تللی وو اوګي امیل یو له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایې ورکړې نو موړی ازادي رادیو ته وویل
د لومړي ځل د پاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ښه زړه لاړم خپل ولسمشر مونږ ټاکه زه هغه بېشانه ولولې چې زما په زړه کې وو هغه ښه احساس چې زما په زړه کې وو تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی اوس چې محروم یې بې اندازه سخته ده اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول د پاره سخت دی یوازې ما د پاره نه
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه تر سره شوې، چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو، چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو، چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو، او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی، او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د دیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي، او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوی ټاکل شوی مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی پرسمت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري، او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشتوالي له امله هیواد پریښی، او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورته خلایم د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم. ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي، او د چا ته میشتې وتلې دي، چا یو کال وتلې، ټول لړ د خواري او غریبۍ ته زخپلم لاړم. به د مانه $100 واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شیو چې 4.5 میشتې یا څکم 15 میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي، او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی، شکایت تورور نه دی، څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دی، اته فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راځي کړی دي، زنانه دي پکې. ورو دغه برکه دغه د موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورو زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې، او اوس دغه بندیان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي د موږ دا پیغام واوري ورو، او دوی څه غم وخوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلوماتو تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د غرمې نه نیمې بجې شوې او بخې د شپې نه نیمې بجې شوې د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عمل کېدو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مزر کې هر یو په 9 درو وهل. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د مرکز د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان را وڅرخي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي دیمز هاسبس سره یو ځای دغه جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکي کوډ رامنځته کړی وو. او د عمان الف لوبډلې د دوو تمریناتو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دوهمه سیالي په سبا په پام کې ده.
The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. La De Uniz Program Sara, The Support La Dagara, Shur Wawri, Au Zwar, Tajruba Kri.
Warzish Da Salamatai Au Itiat Termans Deval.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل ارکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړي دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګ د 2025 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په دریو کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکر لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 5 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 5 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاء الرحمن شریفي بیا په 5 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 5 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري دغه راز د عصمت علم او ورسره د بهیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
The coach is playing Karim Sadiqi se wo nor coach is senior player Rahmat Shah se Shabir Nurim da se nor senior player sikum di da goi badat sara da goi pa mashwaro sara bas da Allah fazl rahm dum dum raze tar aur asid aw waqian hum laga sang je sur ball sakh cricket de practice wadi practice im khade inshallah da bas practice sara sara mung dum o kawle sho che inshallah ha perform ko waqian hum da har player da khwaish idarman je bo first class ke lo begam let's take you lo begam فرست کلاس بس الحمدللہ دا زمونږ ارمان پورا شو انشاءاللہ چې واقعي نور بم واقعي نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاءاللہ چې فرست کلاس به زه ټاپ کوم. نو به دې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سینچری وشول ما ته چې ته به ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چو نیم سل وش ان شاء الله 200 ته بزه نو بس هغه لګ لګ پلان چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله ز پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر اور رسیدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبر ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه کمبینیشن دی موږ ښه جوړنو نو درې مولو به عثمان چې کمر کم لوبو کړ ډېر زیات اول خور ته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ما چې د سر ولاړم به مو د کمبینیشن خو لکه یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما هم خو پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګز وکړ چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته ناست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ لمه ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل ما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر راندې لوبه کوم
بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبه وګټله تیر لوبه کې مونږ ښه سایډ برابر او خو هغه سره کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کوو چې درتونکې درې وړو لوبه په همدغه سره مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر خلې په لومړي سر کې تر سره کړم مونږ بعضی وړې وړې غلطیان زموږ نو شې چې دا غېدو جن زمون برسنل لگزر او شو خو هغه کوم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شو نو بیا مې کوشش کوه چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کوه چې د ټیم لګ یو ځای تر پورې سوما نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه راو سړي خشاتونه مې ملګېدل نو په اخري وکړه باندې ما هغه خپل رنځمو کول او ټیم سکور مې یو ځای تر ورسو ستاسو خبره پلمړ سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټي او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټي سیم ټو سیم وکټي دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زلګه بد شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې بده او داغه نه بعد ما د باز وړو وړو داغه د بلران د غلطیان نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه په ولګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده داغه نه بعد ما ته سټریټ ډې کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زی یعنی هر د مرما د رنزونه بندول شو خو لال باز چې ډیر خلګ یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمع اوس نو هغه سره زله کانفیډنس کې چې دا بیټسمن راغلل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل په ولین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینس د هوا شاب نه وهم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زاغي انت پرې نه واستل ما چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو پاره کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه غي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګ دی شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربی متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا، انگلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربی متحده اماراتو په قربتوب په شارجه، ابوظبی او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي هاوس له کرکټ د فوتسال لوبغالو ته ورزو د فوتسال د پلشوی نړیوال جام د نیمه پایلو بو څلور لوبډلې معلومی شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډ دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نیشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپلې لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سدا یو داسې اړفو سدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې. ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیسټنسي د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي د عمل جامه راغوستی سي بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربزته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست توپوهنه کړې ده خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ الراونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې د خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی. آسانه نه ده ته دی بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو دی باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډیر ستاینه وکړو ډیر تشویق کړو او که څومره صفات یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تشه ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا لري استعداد لري په دې کې شک نشته. څوک ستر ملي مراله سیږي خامخا شاته یو لسکلن او مهنت پروت وي خو دلته یو بل برخه داسې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو وخت به ورکوو دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډیر با استعداد لوبغاړی ده مالک سی دا دی دیر او سیلی خاوند نو دوار زنگ مختلف استعدادون لری دوار سی دی دی زبردست لوب گاری دی او دا افغانستان دا پارا پراتون که خ ثابت دلی سی
کله چې ګوربس کیپر نوی خ پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم همره نه دی دا ستونزه څنګه حلیدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دغه یو شی چې په ګوربس کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي بیا بیټنګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا چې ده په بیټنګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري چې موږ د بیټنګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پېښه وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی دا لوبلړۍ څنګه وه د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغیزمن دي په نیمې بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدی سي او ځان یې ثابت کړ بالکل د ده په روزنه کې د ما رول دارسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی د ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی د په بیټنګ باندې د ده په فیلډنګ باندې د ده په ذهني آیډیاو باندې د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دي یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدی سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداله کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي
هماغه ګوربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې ښه دي دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آرډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي
بالکل دلته سدا د بیټنګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډېر زیات ضروری دي که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول یې سده ډېر زیات تمرین کړ نو یقین شته چې د موږ د بیټنګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د ده د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي
د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لاس سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زموږ داسې نه وی اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی اوس به په آخري سمستر کې به وم
زموږ حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي
چې ښه ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانی په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.